السلام علیکم د سحر و بچی دی سر رضوان مرادیم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مشلې اوریدو تر بولم. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د سور شپاړسمه نیټه ده چې د 2015 کال د می میاشت له شپږمې سره برابره ده. د دې نیم ساعت خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د سولې د پروسې مخته غټ خنډونه لرې شوي دي، خو اوس وخت رسیدلی چې دواړه خواوې په دې برخه کې خپله رښتینولي څرګنده کړي. افغان مقامات وایي د هغه سوداګر په اړه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي چې په هند کې د داعش ډلې لپاره په تبلیغاتو تورن شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغلته وضعیت آرام دی. د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ شو. ولسمشر غني د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی دی. اروپایي کمیسون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مۍ په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. د چارواکو په وینا په دې نښتو کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو افغان ځواکونه او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسیدلې ده. ملکی تلفات درې کسه دي. پولیس یو کس شهید او دوه ټپیان شوي او دښمن څلور کسه په اوبو کې ډوب شول، اته یې زخمي شول او د څوارلسو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي. اخوا بیا قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویل چې په دې حملو کې هغوی تر دېرشو زیات افغان سرتیري وژلي دي، خو افغان مقامات بیا دا ادعا ردوي. تېره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی. دا ولسمشر د فرمان له مخې د کمیسون باید په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټولو ولایتو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. د غونډې پر مهال چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوه، ولسمشر وویل دا مسئله د کوچیانو او هزارګانو مسئله نه ده، دا یو سراسری افغانی مسئله ده او سراسری افغانی حل غواړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټې ولګوي. د افغانستان په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په همدې حال کې 14 ځای پر ځای شوي ماینونه هم خونسا شوي دي. د 215 قلوردو قومندان د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو په مقصد په زابل، کندهار، اروزګان او دایکونډي ولایتونو کې د 215 اتل قلوردو پوځي عملیات پر مخ روان دي. د اعلامیې له مخې په تېرو څلورو ساعتونو کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو د منصوبینو او امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې یو شمېر کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي دي. اروپایي کمیسون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مۍ په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. په دې مذاکراتو کې به له پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي. د اروپایي کمیسون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپایي اتحادیې د سیاسي شعبې مدیر هیلګا شمید او د ایران مذاکره کوونکي عباس رخچی او مجید تختروانچی د مۍ په 12مه په ویانا کې سره ویني. 15 جمعه یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمنی د مای په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر خپلې ټاکلې مودې پورې چې د جون 1.5 ده د ایران د اټومي پروګرام پړه آخري موافقې ته ورسیږي. امریکا د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې په نامه د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونه ډالرو جایزې اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام له لارې د عبدالرحمن مصطفی القدولي په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې به 2 میلیونه ډالر او د هر یو ابو محمد العدناني او تلخان باتی راشویلی په اړه به د معلوماتو په بدل کې د 5 میلیونو ډالرو او د طارق بندر اتحار اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیون ډالرو پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت پوینا قدولی د اسلامي دولت ډلې افسر دی چې په عراق کې له القاعده سره یو ځای شوی دی. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي. د سعودي عربستان پاچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه و او په دې غونډه کې پرون د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ګډون وکړ. د خلیج د همکارۍ سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.15، په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8.21، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.23، په هرات کې هم اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 4.19، په جلال آباد کې چې بعد د نورو شهرونو په پرتله هوا ګرمه ده، اسمان به شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.22، په غزنی کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.12، په ګردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 6.12، او په بامیان کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مو چلا اورئ. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام دی.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو، او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یوجی ته ورسوو.
په روانه خبري مجله کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وی د هغه افغان سوداګر د قضیه په اړه دوی ته څه نه دی ویل شوي چې په هند کې اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ته په جلب او جذب تورن شوی دی. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، او دا هم اوري چې د کار او ټولنیز چارو وزارت هم د افغان کوریا له روزنیز مرکز سره په ګډه د کارګر نړیواله ورځ ولمانځل او د افغان کارګرانو پر مسایلو یې خبرې وکړلې. د پاکستان پوځي مقامات وی د دې هیواد په چارو او د دې هیواد په وضعیت کې د هند د استخباراتو د شبکې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. نور رپورټونه هم اوري، او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
دولس میاشتې درس وایي، رخصتي موږ نه لرو، تقریبا کال کې 15 ورځې رخصتي لرو.
تاسو ازادي رادیو اوري چې په اف ام 7.5 صفه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول خبرونه کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کیږي، او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوصولو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه وکړې. د ویل د سولې د چنګولو په لار کې پراته ډېر خندونه لري شوې دي، خو ستونزه هم شته چې له هغو څخه یو د وسلوالو مخالفانو په صفونو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور دی. له ښاغلي ستانکزی سره د خبرو جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي، او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده، د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده، او هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده، او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی ویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به پراتلونکو کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکښې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. سی په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یو جدي ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سه افغانان سره کینی، اما پر رسمی توګه کینی او په یو خیر ادی باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړی اختلافاتو څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي، او اوس دا ستونزه نور نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دي. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټولو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده، او شاوخوا اتیا یا نیوي فیصد بهرنۍ ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي، او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د شاغل ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرنۍ جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي، هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټره کته کې او بو یې وای سي دادی ما سیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیخه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیخه سي د سپورت په میدان کې.
د شاغل ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرنۍ ځواکونو سره گزاره وکړي، او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس وایي د افغانستان د سولې د پروسې مخ ته غټ خنډونه لري شوي دي، او اوس وخت رسیدلی چې دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې افغان سوداګر د قضیې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي چې په هند کې اسلامي دولت ډلې ته په جلب او جذب تورن شوی دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې هندي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له خولې لیکلي چې د وچو میوو یو افغان تاجر په هندوستان کې داسې هڅې پیل کړي دي چې د هغه هیواد وګړي د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. یوسفان زدران په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې موجودیت په افغانستان کې تایید شوی، هندي رسنیو داسې راپورونه خپره کړي چې یو افغان تبه په هندوستان کې هم دې ډلې ته د جلب او جذب هڅې کړي دي. د دې رسنیو له قوله یو افغان سوداګر چې هندوستان ته د وچ میوو کاروبار کوي د ممبئی په ښار کې خلکو ته داسې تبلیغات پیل کړي وو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. له دې سره افغان حکومت وایي په دې اړه له دوی سره په رسمي ډول کومې اندېښنې نه دي شریکې شوي او نه هم ورنه د کومو اقداماتو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل که په دې اړه ورڅخه رسمي غوښتنه وشي نو افغان حکومت به په خپل وخت اقدامات پیل کړي.
هغه راپور چې په دې اړه په هندي رسنیو کې خپور شوی دی په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات لري، خو نه په هندوستان کې افغان سفارت او نه هم دلته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت کوم مکتوب حاصل کړی چې پکې د اقداماتو غوښتنه شوې وي. باید ولیدل سي چې جزئیات څه دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه د کومو اقداماتو غوښتنه کیږي.
له دې سره داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د عرب مجید په نوم یو کس چې د دې افغان لخوا اسلامي دولت ډلې ته هڅول شوی و عراق ته هم تللی، خو اوس د هندوستان د څېړنیز ملي مرکز لخوا نیول شوی دی. د دې راپور له مخې درې نور کسان چې ورته په اسلامي دولت ډله کې د دې افغان لخوا د شمولیت بلنه ورکړل شوي، د پنځو میاشتو رئیس د یاد افغان سوداګر سره یو ځای له درکه دي. د هندی رسنیو پر اپرونو کې راغلی چې هندی چارواکو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دې افغان سوداګر د بانکي حسابونو او تلیفوني اړیکو په اړه معلومات له دوی سره شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډله چې اوس یې ډېره تکیه په جلب او جذب ده، غواړي له دې لارې په ټوله سیمه کې خواخوږي ولري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل هندوستان په دې اړه له دوی څخه د کوم کس د نیولو یا دوی ته د معلوماتو ورکولو غوښتنه نه ده کړې.
د معمول سره سم که د بهرنۍ چارو وزارت لخوا هر وخت موږ ته مکتوب راولېږل سي، موږ به حتما څېړنې پیل کړو او دا به وګورو چې اصلي موضوع څه ده، خو تر اوسه موږ په دې اړه هیڅ جزئیات نه لرو.
افغان کارپوهان وایي دا ډول ستونزې باید له پیله جدي ونیول شي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د اندېښنو د ختمولو او ګډې فضا د ایجاد په خاطر باید افغان حکومت خپلې مرستې ونه سپموي. د دوی په وینا دا ډول کسان په بهرنیو هیوادونو کې له یوې خوا د افغان د نوم د بدنامولو هڅې کوي او له بله پلوه که یې مخه ونه نیول شي د تروریزم د پراختیا لامل ګرځي چې اوسمهال یوه نړیواله ستونزه ده.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغلته وضعیت آرام دی. تېره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی. د افغانستان په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې د افغان چارواکو په وینا 50 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. اروپایي کمیسون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مۍ په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. امریکا د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونه ډالرو جایزه اعلان کړې ده. او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي. د سعودي عربستان پاچا دا څرګندونې پرون د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا په غونډه کې وکړې. نړیوالو مطبوعاتو او ورسپانو هم په قطر کې د افغان حکومت د چارواکو او د طالب استازو ترمنځ د ترسره شو خبرو او د افغانستان د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. جزئیات اجمل انت وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې او پکې شوي پرمختګونه د ګڼو لویدیځو ورسپانو سرلیکونه دي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په دې اړه یوه مقاله لیکلي چې سرلیک دی د خبرو اترو د افغانستان د سولې پلان لپاره هلي زیاتې کړي. د لیکنې لیکوال د تړلو دروازو تر شا د دې خبرو اترو د ګډونوالو له خولې وایي د خبرې اترې په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د سولې د رسمي خبرو اترو د پایل لپاره یو مهم ګام دی. ورسپانه د دواړو خواوو د استازو له قوله وایي دوی خوشبین دي چې تر ژون مخکې به نورې خبرې اترې هم وشي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د غونډې د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی خو وایي افغان حکومت ته نږدې کس دی لیکي پوخا طالبانو د واک پر انحصار ټینګار کوي او له نورو سره د واک شریکولو ته چمتو نه وو، خو په دې غونډه کې د طالبانو په دریس کې یو مهم بدلون داوه چې دوی ویل په واک کې به بیلابیل کسان او د بیلابیلو سیاسي ډلو خلک شریک وي چې مخکې داسې څه نه و منلي. د نیویارک ټایمز ورسپاڼې هم په دې اړه خپله لیکنه پر دې سرلیک پیل کړې چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی. ورسپانه زیاتوي دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې طالبان به په دوحه کې خپل هغه دفتر بیرته پرانیزي چې د پخواني افغان ولسمشر د سختو اعتراضونو له کبله تړل شوی و. همدارنګه دواړه خواوې پر دې هم سلا شوي چې د افغانستان پر اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه بحث کیدلی شي، هغه څه چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره سره کرخه وه. نیویارک ټایمز په دې اړه په خپلې مقالې کې وایي طالبانو داسې نښې نښانې هم ښودلې چې خپل هغه شرط نه به تیر شي چې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د هغه 15,000 سرتیرو وتل غوښتل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او ملاتړ کوي. ورسپانه د پوګواش په نوم د نړیوالې ادارې چې دا کانفرانس جوړ کړی و د قوله وایي په مجموعي توګه پر دې سلا وشوه چې د سولې بهیر باید چټک شي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو استازو د قطر په خبرو اترو کې د افغان حکومتي هیئت سره د ښځو د زده کړو په برخه کې هم په تعهد کې شریک و. طالبانو په خپلې واکمنۍ کې د ښځو لپاره د زده کړو ټولې دروازې تړلې وي، خو د ګارډین برتانوي ورسپانې بیا په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په یوه لیکنه کې د ستارې په نوم د هغې مېرمنې کیسه راخیستې چې خاوند پرې د چاقو ګزارونه کړي. ورسپانه وایي 18 میاشتې له هغې تېرې شوې چې د ستارې خاوند نوموړې پر مخ او ټټر په چاقو وهله. د هغې څیره یې خرابه او د مرګ له خطر سره یې مخ کړه. خو د افغانستان قوانین اوس هم هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د افغان کوریا له روزنیز مرکز سره په ګډه د کار نړیواله ورځ ولمانځله. دا غونډه چې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شوه په اصلاحاتو او ښې حکومتداری کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود د کار او ټولنیزو چارو وزیر او د افغان کوریا د روزنیز مرکز ګڼو کارکوونکو محصلانو په کې برخه اخیستې وه. چارواکو ټینګار وکړ چې افغان کارګران دې د وخت د کاري غوښتنو سره سم وروزل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد کارګران د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت او د افغان کوریا د روزنیز مرکز لخوا د کارګر د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د هیواد اقتصادي پرمختګ د ماهر کارګرو له هڅو پورې تړلی او له تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې هڅې شوي چې د افغان کارګرو ظرفیتونه لوړ شي. میرمن اوریاخیل وویل چې د وخت د اړتیاو په پام کې نیولو سره په دې برخه کې شوي پرمختګونه کافي نه دي.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا ملی در محدوده تشکیل
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د خپلو مقرراتو او صلاحیتونو په چوکاټ کې له اړو خلکو سره مرسته کړي، خو په مجموع کې د بیکاری د ستونزې کمولو ته د نورو ارګانونو مرسته هم ضروری ده. موږ هڅه کوو چې د هیواد کارګران داسې وروزو چې په هیواد او د خلیج په هیوادونو کې د کار کولو وړتیا ولري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دمګړی د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کارګرانو د روزنې شاوخوا شپېته مرکزونه فعال دي چې په مختلفو حرفو کې کارګران روزي. همدارنګه په کابل کې د افغان کوریا روزنیز مرکز له وروستیو څو کلونو راهیسې د دولسمو ټولګیو څخه باندې 4000 فارغان په مختلفو کاري څانګو کې روزلي دي. جوړ شوې غونډې ته په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود هم خبرې وکړې او تاکید وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه د په هیواد کې د وزګارو د شمیر کمولو ته هڅې پراخې کړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې مسؤلین وایي چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې په هیواد کې بیکاري نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. د دې اتحادیې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې د پراخو پروژو په پیلولو دی په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
توقع ما از دولت وحدت ملی امنی هست که برای بیکارا جاد زمینه کار بکند.
در ملی والی حکومت تا مداهیله دا چه وزگارو تا در کار زمینه برا بری کری. اوس محل کارگر 5000 افغانی تنخواه لری چه در دیره کم ده. با دی برخه که هم در حکومت توجه غوارو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي او هر کال پر دغه وزګارو د دولسمو ټولګیو د هغو فارغانو شمیر هم ورزیاتیږي چې لوړو زده کړو ته لاره نه مومي. کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې هم په خپله او هم د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد وزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي. دوی وایي که د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر ونه نیول شي، د دې امکان شته چې د هیواد ځوان کول به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډیږي یا به په مخدرو موادو روږدې کیږي او یا به نورو غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځي مقامات د دې هیواد امنیتي وضعیت په خرابوالي کې د هندوستان د استخباراتي ادارې یا را په لاس لرلو اندېښنه څرګندوي. دا په تېرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځ په څرګنده د دې هیواد امنیتي وضعیت په خرابولو کې د هند استخباراتي ادارې نوم اخلي. په دې اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان پوځ د دې هیواد د امنیتي وضعیت په خرابولو کې د هندوستان د استخباراتي ادارې را د لاس لرلو نوټیس اخیستی او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه یا ایس پی آر لخوا په یو خبرې شوي لامه کې ویل شوي چې د پاکستانی پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف په مشرۍ د دې هېواد جګپوړو پوځي قوماندانانو د سې شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې یوه غونډه وکړه چې په ترڅ کې د دې هېواد په مجموعي امنیتي وضعیت او یو شمېر نورو کورنیو سیمه ییزو مسالو بحث وشو. جنرال راحیل شریف د غونډې د وینا پر مهال په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو ډاډ وښود او پر دې خبره یې ټینګار وکړ چې په دغو سیمو کې به د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي همداراز اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د قبایلي سیمو تر څنګ د پاکستان په خارجي سیمو کې د ترهګرو جنایي مجرمینو او د هغوی د مرستندویانو په ضد د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات لا چټک کړي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز په داسې حال کې د پاکستان په خارجي سیمو کې د هدفي عملیاتو چټکولو امر کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر میلادي کال راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې ترهګرو ته د سخت زیان اړولو او د هغوی د نیټورک ختمولو ادعا کوي. د پاکستان پوځیانو د عملیات تر غي وروسته پیل کړ چې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر ډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې دیرش کسان وژل شول. اعلامیه هم درس کوي چې د پاکستانی پوځ لوی درستیز د هیواد په نام نه یو کې د هندستان د استخباراتي ادارې د لاس لرلو جدید نوټیس اخیستې او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په وروستیو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځي مقاماتو په څرګنده د دې هېواد په نام نه یو کې د هند استخباراتي ادارې د ککړتیا خبره کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
دا بشری حقونو یو پیژندل شوی فعال په ایران کې نیول شوی دا میرمن نرگس محمدی چې د بشری حقونو د دفاع په یو سازمان کې کار کوي پرون په تهران کې لخپل کوره ونیول شو. په دې اړه د ازادي راډیو مرکزی څنګه ریپورت برابر کړی چې جزئیات ملالای بشیر وړاندې کوي.
نرگس محمدی په ایران کې د بشری حقوقو د دفاع د مرکز چې د نوبل جایزه ګټونکو میرمن شیرین عبادی لخوا جوړ شوې دي مرستیاله ده. دا پرون په تهران کې لخپل کوره د پولیسو لخوا ونیول شو. په دې اړه خاوند تقی محمدی له پاریس څخه ازادي رادیو ته معلومات ورکړي. میرمن محمدی مخکې هم د بشری حقوقو سره اړوند د خپل فعالیتونو لکبل په 2013 او 2012 کال کې نیول شوې او د شپږو کلونو په بند محکومه شوې و. هغه په زندان کې لڅو میاشتو ولو ورسته د روغتیاي وضعیت خرابې لکبله پر ضمانت راخوشي سو. تاکل سوی و هغه د می د میاشتې په دریمه بیا محکمه ته حاضر سي، خو محکمه له هغه ورسته وزن دی چې وکیل یې ویل چې د دې دوسیه ته لاسرسي نه لري. پر میرمن محمدی د بشري حقوقو د دفاع مرکز د غړیتوب لاري د ایران د ملي امنیت پر ضد د فعالیت کولو په ګډون د بشري حقوقو لپاره د هغې د فعالیت سره اړوند تورونه دي. نرگس محمدی چې د دوو زامنو مور ده د سیاسي بندیانو او نورو بشري حقوقو د قربانیانو په تازه توپ په سولایي زولاریونونو کې برخه اخلي. هغه په خپل هیواد کې د اعدام د سزا د لمنځوړلو په هلو ځلو کې هم برخه اخلي. د ایران بلاګر ستار بهشتي چې ل شکنجه ورسته په زندان کې ژوند له لاسه ورکړ، د دوهم تلین پر مهال د هغه وینا په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې ډیر انعکاس درلود. میرمن محمدی په خپل وینا کې د ایران پر نظام انتقاد کړی وو او هغه د بهشتي په اړه په غفلت تورن کړی وو. د میرمن محمدی تر نیول کېدو څو ورځې وړاندې هغه د ازادي رادیو دا څنګه سره په خبرو کې ویلي و چې ور باندې د لګول سوی تورونو څخه یو په ایران کې د اعدام د سزا ختمولو لپاره د مبارزې لغړی توپ سره تړاو لري. میرمن محمدی همداراز ویلي و چې په 2014 کال کې په تهران کې د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی ل رئیس کاترین اشتون سره لدی دوه وروسته ور باندې نوی تورونه ولګیدل. میرمن محمدی لنیول کې دوه مخکې څو ځلې د ایران د محکمې له خاطر څار لاندې راغلی و.
د ژوند رنگونه.
نوم شیرزاد لغمان ولایت.
کاربار باره کرا تو وایت ته څومره تحصیل لیکړی؟
تحصیل اوس خو فعلاً هم زه شپې شبانه لیسایم د ورځې دلته کار کوم.
انګلیسي کمپیوټر دو شین سر څنګه؟
نه دو شین خو نو واسه نشته کورسونه ټول شخصي دي.
د مکتب لګښت څنګه پوره کړی؟
د مکتب لګې په بایسکل باندې ځم.
سخت نه درته سره کوک ډیر بیروباري موټرې.
سخت خو ځنه څنګه کې مشکلات دي.
درسو سره څنګه؟
شکر ته دي.
څوم نمره؟
دویم.
دویم نمره. صرف کوم څو کسان دي چې خو باندې دوه کسایي؟
صرف کوم تقریبا
وڅلوي کسان ته په کې دوام نمبر دی. درس دې څه وخت وای ته خو دې ورځي کار کې؟
درس نو شپې تر کوټه زم باد لوبه بجې ته بجې کوټه چزم دوره موده منځو کې به بس لغې نه درس کینم ته یو وخت پورې خپل درس وایم
درسونه څنګه دی ام دستیل کې نور مکاتب
او bale درسونه خدي
استادان راځي
دولس میاشې درس وایي رخصتي مونږ نه لرو تقریبا کال کې 15 ورځې رخصتي لرو استادان په خپل وخت باندې بیا زری
کوم مضمون ډیر خوښيږي
مضمونونه بیولوژي
بیولوژي ولې
bale ټول ته صحت مبارک ده د خپل چاپیریال
او کوم مضمون نه دی بد راځي
بد نه راځي خو ریاضي لک سخت ده
لک سخت ده لږ کنه ده نو
نه خنه
بیا څنګه څو نمرې ولې ریاضي کې
ریاضي کې خپل کوشش کوم چې تاسو مخ سه
لڅو سم د تر اوسه پورې باندې نمرې
اول سم نه تر اوسه پورې اول ما بیا پاس لاغې نه چې اوس مکتب مې له په اتم سم ته چلاوم بیا شپږم شلم سلورم شلم بیا د درې کال کې دویم نه
ولې دوام نمرې سوي
درس مې کوله کوشش هم وکړ په کې
په دې لږ بیرته اول نمرې سي
او جن دې سخه
مانه دې را
تاسو نه
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر رضوان مراد، شما مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح میخواند. همین موضوع در صدر گزارش های خبری این مجموعه خبری. در پهلویان روزنامه ها و مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. برمیگردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین خبرها. درگیری سنگین در فرا پایان یافته است. امریکا برای کسب معلومات در مورد چند رهبر داعش 20 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است و رئیس جمهور امریکا با رهبر منطقه خود مختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که مقامات ولایت فرا میگویند درگیری های دروزه در این ولایت پایان یافته است. با گفته مقامات در این درگیری ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. فضل محمد صمدیار قماندان امنیه ولایت فرا برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان و غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شدند. او افزود
تلفات از مردم ملکی 3 نفر، تلفات نیروهای پلیس یک شهید بود، دو زخمی و از دشمن 4 نفرش ده او غرق شد، 7 زخمی و 14 جسدشان در میدان نبرد باقی مانده بود.
قاری یوسف احمدی که خود را یکی از سخنگویان طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفته که در این حملات آنها بیش از 30 سرباز افغان کشته شدند، ولی مقامات افغان این ادعا را رد می کنند. در خبر دیگر داریم که مقامات افغان می گویند در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در جنوب کشور 50 مخالف مسلح کشته و 41 تن آنها زخمی شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل آمده که عملیات نظامی به هدف از میان بردن مخالفان مسلح در زابل، کندهار و روزگان و دایکندی ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که در این عملیات قوای امنیتی توانستند برخی از قریه‌ها را از حضور مخالفان پاکسازی کنند. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفته است که باید علیه ایران به پا خیزند. شاه سلمان میزبانی اجلاس سران کشورهای خلیج را به عهده دارد که فرانس و اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در آن سهم گرفته. این در حال است که نگرانی بسیاری از کشورهای جهان در مورد تأثیرات عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن افزایش یافته است. در این اجلاس که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده، رهبران بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب اشتراک کردند. ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری را برای به دست آوردن معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که حاضر است برای به دست آوردن معلومات دقیق در مورد عبدالرحمن مصطفی القدولی 7 میلیون دلار، برای ابو محمد العدنانی و ترکان باتی راشویلی هر یک 5 میلیون و برای طارق بن طاهر 3 میلیون دلار بپردازد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، قدولی یک افسر گروه دولت اسلامی است که اصلا در عراق با القاعده پیوسته بود. عدنانی سخنگوی رسمی گروه دولت اسلامی است، باتی راشویلی فرمانده این گروه در شمال سوریه و طارق بن طاهر رهبر این گروه در مناطق سرحدی سوریه و ترکیه است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. اوباما و معاونش جو بایدن در دیدار با مسعود برزانی در مورد تلاش‌ها برای به دست آوردن مجدد بخش از خاک عراق که به دست گروه دولت اسلامی افتاده بحث کردند. قصر سفید گفت که اوباما از شجاعت نیروهای پیشمرگه کردی ستایش کرده است. این نیروها در آزاد ساختن مناطق شمال عراق از کنترل جنگجویان نقش مهم را بازی کردند. نیروهای کردی از متحدان عمده آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بودند. و کمیسیون اروپایی میگوید مذاکره کنندگان ایرانی و اتحادیه اروپا مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت در مورد محدود ساختن برنامه‌های هسته‌ای تهران را در 12 ماه می در اتریش آغاز خواهند کرد. این کمیسیون افزوده که نمایندگان 6 قدرت بزرگ 3 روز بعد به این مذاکرات خواهند پیوست. مهلت برای رسیدن و توافق نهایی 30 ماه جون تعیین شده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از
نظر به گزارش ادارههای
اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. و حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. مزار شریف هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. هوای هرات همچنان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. و شهر بامیان همچنان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما، این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح میخواند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد. در این مورد با یک عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت کرده ایم.
حالی ما خبر داریم که داعش به مردم $500 ماهانه میدهد.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. جزئیات این موضوع را به شما خواهیم گفت و همچنان در پایان این مجموعه خبری مثل هر روز دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی.
بسیار خوب است که در افغانستان است جای جور شد بخاطر که تنها روی خاص به طبقه.
همونطور که پیشتر گفتیم بیایید گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز کنیم که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح خوانده است. معصوم ستانکزی در این مورد در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی توضیحات داد. او گفت حالا طرف ها باید صداقت خود را در راستای تامین صلح در افغانستان نشان بدهند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی میگوید نشست قطر یک گام مثبت در راه صلح افغانستان به شمار می رفت و به گفته او هرچند این نشست مذاکرات رسمی بین طرف ها به شمار نمی رفت ولی نمایندگان از گروه های مختلف و حلقات سیاسی در آن اشتراک داشتند که هر یک نظریات خود را در مورد راه های تامین صلح در افغانستان بدون کم و کاست ارائه کردند.
افغانستان در سیاسی نظام یو برخ
افراد از نظام سیاسی افغانستان در آن سهم داشتند. نمایندگان شورای عالی صلح حاضر بودند. نمایندگان پارلمان، جامعه مدنی و زنان در آن شرکت داشتند. همچنان شخصیت‌های سیاسی و همزمان نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و نمایندگان طالبان در آن سهم داشتند.
طالبان استاد پوکگرون درلوده.
در رابطه با زمان و مکان دور بعدی مذاکرات با مخالفین مسلح آقای استانکزی اظهار داشت چون این تماس‌ها و دیدارها قبلاً هم صورت گرفته و در آینده باز هم صورت خواهد گرفت ولی مهم این است که این مذاکرات رسمی و منسجم باشند و طرف‌ها با اراده جدی و صداقت در آن اشتراک کنند و آماده برداشتن گام‌های عملی باشند.
دا باید با عمل که سر او خیو سپر اختیار سر
ما باید در عمل به هم دیگر نشان بدهیم که برای ختم جنگ اراده قوی و درست داریم و با تدبیر این اراده را جامعه عمل بپوشانیم و قدم اساسی دوم این خواهد بود که افغان ها با هم بنشینند ولی به شکل رسمی و اراده خوب با هم بنشینند.
او پیو خیر اراده باند سر کینی.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی افسود بعضی از اختلافات ابتدایی بین طرف ها حل شده است. اول این که طرف طالبان تا حال بر حکومت افغانستان اعتماد نداشتند که می تواند مستقلانه عمل کند و حالا این مشکل دیگر وجود ندارد زیرا حکومت فعلی افغانستان اراده و قاطعیت خود را عملا نشان داده و همه می بینند که این حکومت در کارهای خود جدی می باشد. دوم، موضوع تعیین زمان خروج قوای خارجی از افغانستان بود که این موضوع هم واضح شده و در حدود 80-90% قوای خارجی افغانستان را ترک کردند و قوای افغانستان هست که در میدان جنگ قربانی می‌دهد و افراد ملکی افغان تلف می‌شوند. به گفته آقای استانکزی یک مشکل اساسی حضور جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین می باشد که در کوتاه مدت به خاطر که آنها پول دارند و مناطق افغانستان فقیر می باشد آنها می توانند فعالیت کنند اما در نهایت موجودیت آنها به نفع طالبان هم نیست.
طالبان اعتبار تا هم یولوی صدمه ورته رسی
این به اعتبار طالبان هم یک صدمه بزرگ میرساند. مثلا چی توجیه وجود دارد که شما مسافرین عادی را از موتر پایین میکنید و میگویید که اینها اسیران ما هستند و یا مثلا شما حادثه جلال آباد را دیدید این حادثه چی توجیه دارد و یا حمله بر میدان ورزش
یا مثلا دا پیخسی دی سپورت پا میدان که
با گفته آقای استانکزی در نهایت افغان ها عنانات خاص دارند و طالبان هم نمیتوانند با این مردم سازگاری کنند و حضور این افراد برای خود طالبان هم دردسر ایجاد خواهد کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که در پالیسی پاکستان هم در مورد افغانستان تغییر مشاهده می شود ولی این تغییر را می توان تنها در صورت صادقانه تلقی کرد که با معیارهای عملی در ترازو گذاشته شود.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان می گوید که نشست تازه در قطر در مورد صلح یک گام مهم بوده است. این نشست غیر رسمی توسط سازمان بین المللی موسوم به پگواش راه اندازی شده بود. این در حال است که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد. با گفته آقای اطمر داعش می‌خواهد که از طریق افغانستان کشورهای آسیای میانه را تهدید کند. ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی با صالح محمد صالح عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که به نظرش داعش تا چه اندازه تهدید جدی بر افغانستان است.
شما میفهمید که افغانستان اصول یک ملک است که تقریبا 40 سال میشه که در اینجا جنگ جریان داره ولی کل جوانای بیکار است، بیروزگار است، فقر است، غریبی است. هر کسی که باشه میتونه بسیار با سادگی اینجا جلب و جذب کنه، مثلا داعش. ولی ما خبر داریم که داعش به مردم $500 ماهانه میده. برای سربازگیری افغانستان برای داعش بسیار ارزان تمام میشه. شما میتونه سوء استفاده از فقر و از بدبختی افغانا استفاده شوه.
ما تایید میکنیم بازی گفای اطمار صاحب که افغانستان برای داعش بسیار مهم است.
سالی صاحب، به نظر شما داعش تا چه اندازه توانایی و امکانات این را دارد تا تهدید را از طریق افغانستان متوجه کشورهای آسیای میانه بسازد؟
بی‌شک نیست که دمی طور جنگا دستای بسیار کلان و قوی پشت سرش است. همین جنگای چریکی گروهی اینا بسیار امکانات وسیع داره، ولی همین مردم داره، هم داعش داره هم طالبان داره، و اینجا ضعف مدیریت است، نظام ما ضعیف است، میتونه که از این طریق طرف کشورهای همسایه تهدید باشه.
چگونه میشود که فعالیت داعش در افغانستان مهار شود و از حضورش در این کشور جلوگیری شود؟ با استفاده از کدام راه ها به نظر شما؟
برای ما فرق نمی کنم با صفت یک وکیل، با صفت یک افغان، هر کسی که با نظام ما می جنگه، او که داعش باشه، طالب باشه، مخالف داخلی و بیرونی باشه، برای ما هیچ فرق نمی کنم. ولی حکومت ما، نظام ما مسئولیت داره که با یک آدرس قوی امرای اینا بجنگه. اینا همیشه تا در دفاع و حالات نظامی در وقتی کسی که دفاع باشه بسیار مجبوریت است. اینا باید از دفاع برای قوی اینا تعرض شروع کنه. هر کسی که با نظام می جنگه با اینا یک ضربه قوی باید داده شوه. ما میفهمیم که به 13 سال یک امکانات که با این اردوی ما است، با پولیس ما است، اینا نتونست از پوسته خود بیرون بیاره. این هر چی که میمونند داخل پوسته میمونند. اینا باید تعرض بکنه، یک مدیریت قوی داشته باشی، میتونه که از این تهدیدها جلوگیری کنه. و اگر به این حالت باشه که امروز ما نظام ما ما فکر میکنیم که آینده برای ما یک تهدید جدی دیگر هم هست برای بدبختی افغانان.
گفتگویی بود با صالح محمد صالح، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولس جرگه افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تشکر که با ما هستید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و بیایید یک جا با هم مرور داشته باشیم بر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات ولایت فرا میگویند درگیری های دو روزه در این ولایت پایان یافته است. به گفته مقامات در این درگیری ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفته که باید علیه ایران به پا خیزند. شاه سلمان میزبانی اجلاس سران کشورهای خلیج را به عهده دارد که فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه نیز در آن سهم گرفته است. ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری را برای کسب معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. اوباما و معاونش جو بایدن در دیدار با مسعود برزانی در مورد تلاش‌ها برای به دست آوردن مجدد بخش از خاک عراق که به دست گروه دولت اسلامی افتاده بحث کردند. و کمیسیون اروپایی میگوید مذاکره کنندگان ایرانی و اتحادیه اروپا مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت در مورد محدود ساختن برنامه‌های هسته‌ای تهران را در 12 ماه می در اتریش آغاز خواهند کرد. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری جزئیات بیشتر در این مورد را به شما میگویم که یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. در رنگ‌های زندگی صحبت جالب میشنوید و همچنان تا لحظات بعد نگاهی داریم بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از روزنامه‌های جهان به موضوع گفتگوهای غیر رسمی میان شماره از نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر پرداختند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله‌ای دارد تحت این عنوان که این گفتگوها امیدواری برای تطبیق طرح صلح افغانستان را افزایش داده. نویسنده این گفتگوهای غیر رسمی را برای آغاز گفتگوهای رسمی یک گام مهم دانسته است. در ادامه این مقاله از قول نمایندگان هر دو طرف آمده که آنان خوشبینند که تا ماه جون گفتگوهای دیگر نیز انجام شود. نویسنده این مقاله از قول یک اشتراک کننده این نشست بدون ذکر نامش نوشته که قبلاً طالبان بر انحصار قدرت تاکید میکردند و به شریک ساختن قدرت با دیگران آماده نبودند. این اشتراک کننده افزوده که اما اکنون تغییر عمده در موقف طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر این بود که آنان می گفتند اشخاص و گروه های سیاسی گوناگون در قدرت اشتراک خواهند داشت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در این مورد نوشته و از یک اندازه پیشرفت میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان سخن گفته است. در ادامه این مقاله آمده که دو طرف توافق کردند که طالبان دفتر خود را در قطر دوباره بگشایند، دفتری که پس از اعتراضات شدید از جانب رئیس جمهور سابق افغانستان بسته شده بود. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز میگوید دو طرف در این مورد هم توافق کردند که می شود در مورد آوردن تعدیلات در قانون اساسی افغانستان نیز بحث کرد، چیزی که قبلا برای حکومت افغانستان یک خط سرخ پنداشته می شد. نیویورک تایمز از قول اداره موسوم به پگواش که این کنفرانس را راه اندازی کرده بود گفته است که در مجموع توافق شده که روند صلح افغانستان باید سریع شود. نیویورک تایمز نوشته است که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر در مورد آموزش زنان و دختران نیز تعهد مشترک داشتند. در زمان حاکمیت طالبان همه دروازه‌های مکتب‌ها بر روی دختران و زنان بسته شده بودند. روزنامه بریتانیایی گاردین اما با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته و آن را نگران کننده خوانده. گاردین داستان زن به نام ستاره را آورده که شوهرش او را با ضربه های چاقو زخمی ساخته بود و چهره اش را خراب کرده بود. در ادامه این مقاله گاردین آمده که قوانین افغانستان هنوز هم به این زن اجازه نمی دهد که از شوهرش طلاق بگیرد. شما در مورد برقراری صلح در افغانستان چه میگویید؟ نظریاتتان را لطفاً به رادیو آزادی به اشتراک بگذارید از راه facebook.com/azadi.org یا می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید. یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. نرگس محمدی که در یک سازمان دفاع از حقوق بشر کار میکند دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. علت اصلی بازداشت او چیست؟ سید سمیع عباس که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده به شما میگوید.
نرگس محمدی معاون مرکز دفاع از حقوق بشر که توسط برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی تشکیل شده است دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. در این مورد همسر خانم محمدی از پاریس به رادیو آزادی معلومات داد. خانم محمدی قبلا هم به خاطر فعالیت‌هایش در ارتباط به حقوق بشر در سال‌های 2010 و 2012 به 6 سال حبس محکوم شده بود. او با سپری کردن چند ماه در زندان به خاطر وضع ناگوار سلامتی با ضمانت رها شد. او قرار بود روز 3 ماه می دوباره به محکمه حاضر شود، ولی محاکمه وی بعد از آن که وکیلش گفت به دوسیه متهم دسترسی ندارد به تعویق افتاد. خانم محمدی به اتهامات مربوط به امنیت از جمله فعالیت علیه امنیت ملی و عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر روبرو می باشد. نرگس محمدی که 2 فرزند دارد در خط اول تظاهرات به طرفداری زندانیان سیاسی و قربانیان قضیه های پامال گریدن حقوق بشر قرار دارد. و همچنان در تلاش ها برای از بین بردن جزای مرگ در کشورش دخیل می باشد. سخنرانی وی به مناسبت 2 سال روز فوت بلاگر ایرانی ستار بهشتی که بعد از شکنجه در بازداشت جان داد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انعکاس بزرگ داشت. در این سخنرانی آتشین خود او بر نظام ایران تنقید کرده و آنها را به غفلت در مورد بهشتی متهم ساخت. چند روز قبل از بازداشت خانم محمدی به رادیو آزادی گفته بود یکی از اتهامات علیه وی به عضویتش در مبارزات تحت نام قدم به قدم به سمت از بین بردن جزای مرگ در ایران ارتباط می‌گیرد. مقامات ایرانی این مبارزات را غیر قانونی می‌خوانند. خانم محمدی همچنان گفته بود که بعد از ملاقات وی در سال 2014 با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در تهران اتهامات نو علیه او وارد شد. این ملاقات وی مقامات ایرانی را به خشم آورد و حکومت ایران اظهار داشت که ملاقات خانم اشتون با گفته آنها با فتنه‌گران دخالت در امور داخلی ایران می باشد. حکومت ایران عباره فتنه‌گران را برای فعالان اپوزیسیون استفاده می کند. خانم محمدی قبل از بازداشت چندین بار توسط محکمه ایران مورد پرسجو قرار گرفته بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. اکنون گزارش دیگر بشنویم که فعالان یزیدی در عراق کشتار گروهی غیر نظامیان را در مناطق این کشور محکوم کردند. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور میشنویم.
گزارش های کشتار جدید دست جمعی یزیدیان روز شنبه گذشته در سرخط اخبار رسانه های غربی قرار گرفتند. یکی از این گزارش ها گفت گروه دولت اسلامی حدود 300 اسیر یزیدی را به قتل رسانید، در حالی که چندین نفر از مقامات عراقی، یزیدی و کردی درباره این قتل سخن گفتند، ولی باز هم این گزارش ها تایید نشد. اولین گزارش این قتل که غالباً باعث ادعاهای بیشتر گردید روز جمعه گذشته هنگام منتشر شد که والی ولایت نینوا در عراق در صفحه فیسبوک خود نوشت که صدها نفر از یزیدیان کشته شدند. اما اصیل النجیفی درباره منبع ادعای خود و دیگر تفصیلات واقعه چیزی ننوشت. سپس روز شنبه گزارش های کشتار دست جمعی جدید یزیدیان پس از آن قوی تر شد که حزب مترقی یزیدی ها در اعلامیه خود گفت 300 نفر از اسیران یزیدی روز جمعه در منطقه تلعفر در غرب موصل کشته شدند، ولی باز هم تفصیلات چرا و چگونگی قتل این یزیدیان به دست نیامد. یک عضو پارلمان عراق به نام حبیب اطرفی روز شنبه گزارش داد که حداقل 200 نفر از یزیدی ها توسط گروه دولت اسلامی کشته شدند. او گفت منبع وی استخبارات و فعالان کرد می باشد. و طبق گزارش آژانس خبررسانی فرانسه، یک مقام حزب دموکراتیک کردستان در تفصیل بیشتر گفت که زنان، اطفال و افراد کهنسال میان کشته شدگانند، ولی این مقام نگفت که چه کسی این گزارش را تایید کرده است. اما گزارش‌های بعدی دیگر ارقام خیلی پایین‌تر ارائه داشتند. ماما خلیل، یک عضو یزیدی در پارلمان عراق گفت گروه دولت اسلامی حداقل 25 نفر از اسیران یزیدی را در یک زندان در نزدیکی تلعفر به ضربه گلوله کشتند. او گفت که با 4 نفر مختلفی که درباره این واقعه معلومات داشتند صحبت کرده است. اما فعالان دیگر یزیدی این گزارش را رد کرده، گفتند که هیچ کسی این کشتار را تایید نکرده است. هایری دیمیر، مدیر مسئول یزیدی پرس به رادیو آزادی گفت چندین ادعا گزارش شده که ارقام مختلف از کشته شدگان یزیدی ارائه می کنند. آقای دیمیر گفت در حالی که برخی گروه های یزیدی می گویند که از 300 تا 600 نفر کشته شده اند، کمیسیون غیر دولتی حقوق بشر عراق می گوید حدود 70 یزیدی کشته شده اند. آقای دیمیر از قول یک خبرنگار و مدافع حقوق بشر یزیدی به نام نارین شامو گفت گروه دولت اسلامی به شمول یزیدیان و یک قاچاقبر ترکمن سنی 8 نفر را کشتند. هایری دیمیر مدیر مسئول یزیدی پرس افزود که شورای مذهبی یزیدیان وقوع کشتار دست جمعی را تایید نکرده است. ویان دخیل، یگانه زن یزیدی در پارلمان عراق، نیز ادعای کشتار دست جمعی یزیدیان را رد کرد. او در صفحه فیسبوک خود روز دوشنبه نوشت جای تأسف است که برخی سیاستمداران ولایت نینوا با نشر معلومات غیر دقیق تایید نشده به طور عمدی یا غیر عمدی یزیدیان را به تشویش انداختند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. این هم صحبت جالب این مجموعه خبری.
رنگ های
زندگی.
اسم روح الله است، باشنده شهر نغم. امروز آمدیم پارک شهر آقای نامزادم به خاطر تفریح.
قسمی که ما دیدیم شما در مو بلندترین وسیله تفریح که جور شده، شما همراه نامزادتان ششتین، چطور احساس کردین؟
بسیار عالی، واقعا سوالی داشتیم، لذت بردیم.
بسیار خوب. خب میشه از نامزادتان پرسان کنم که اینا نترسیدن از اینجا؟
سلام، اسمم الهام است. نخیر، نه ترس نداشتم چون با نامزادم بودم دیگه، بودن اینا اصلا ترس برام ایجاد نمیکنه.
اصلا بلند بودن از اینا شما را مورال داد. ما وقتی که بالا میشدین شما فکر کردم که شاید بترسین، بسیار بلند است ارتفاعی ازی، مگر نام خدای نه نترسیدین.
نترسیدم.
چطور است؟
خوب است، بسیار خوب است که در افغانستان تو جای جور شب اختر که تنها روی خاص به طبقه علی ما.
خب وقت خوش بر هر دویتان، میخوایم که از شما سلامت باشین.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و تشکر که پیام های کوتاه فرستاده اید. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان در پیام کوتاه خود اینطور نوشته که از گشایش دفتر طالبان و گفتگوهای اخیر در قطر حمایت میکند. محمد علی محمدی از فاریاب نوشته که فکر نمیکند که دفتر طالبان به صلح کمک کند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته که جنگ راه حل مشکل نیست و او از طالبان خواسته که به پروسه صلح بپیوندند. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم برادیو آزادی پیام های کوتاه فرستاده.